یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د غرمنی خبری خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. په پایل کې لړن خبرونه. د پروان ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې پرون د سیلابونو له امله درې ماشومان مړه شوي دي. په پروان کې د طالبانو د امنیې قمندانې ویان محمد کامران حبیبي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل سیلابونه د دې ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې راوتلي دي. د ښاغلي حبیبي په خبره دغو سیلابونو دغه راز د شینوارو ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډیر مالي زیانونه هم اړولي دي. هغه زیاته کړې چې د دغو سیلابونو په نتیجه کې د غوربند بامیان عمومي لاره بنده شوې او تخنیکي ډلې د دغې لارې د خلاصون او له زیانمن شوو خلکو سره د مرستې لپاره دې ولسوالۍ ته رسېدلې دي. په عین حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په وویشتو ولایتونو کې د سختو ورښتونو اټکل کړی دی. دې ادارې د پلازمېنې کابل او یو شمېر ولایتونو شمالي ولایتونو په ګډون د هیواد په ځینو سیمو کې د احتمالي سیلابونو د راوتو اټکل هم کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. بلینکن په دې اړه څرګندونې بیګا د مېر درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. بلینکن له دې مخکې په یو ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په خپل ټویټر پاڼه خبر کړی ویلي چې د مطبوعاتو د ازادۍ خوندیتوب او د خبریالانو ملاتړ د ډیموکراسۍ وستنه بلل کېږي. په روان 2022 میلادي کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه په هغه شاخص کې چې د بې پولې خبریالانو ټولنې پرون د مې په درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی، افغانستان 40 نمرې شاته لوېدلی او 1650 ځای نیولی دی. د خوړو نړیوال پروګرام په کابل، نیمروز او هرات کې په تېره یوه اونۍ کې له زرګونو بېوزلو کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام په څو ټویټونو کې ویلي چې په کابل کې په تېره یوه اونۍ کې له 600 کورنیو سره نغدي مرستې کړې دي. د نیمروز ولایت په چخانسور ولسوالۍ کې 1630 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته کړې او د افغانستان په لویدیز هرات ولایت کې د کوهستان په ولسوالۍ کې له 2450 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې ده. روسیه د اوکران په ختیځ بندري ښار ماریپول کې د مقاومت پر وروستي سنگر پراخ بریدونه پیل کړي او د اروپایي ټولنې وویشت غړي هیوادونه هم نن په بروکسل کې پر دې خبرې کوي چې څرنګه اروپایي ټولنه کولی شي د روسیې پر انرژۍ اتکار کم کړي. د ماریپول د پولادو په فابریکه کې په سلګونو ملکیان او د مقاومت وروستۍ ډلې ایسار پاتې دي. د اروپایي ټولنې د غړو تر نننۍ غونډې یوه ورځ مخکې سلواکیا او هنګري وویل دوی د دې ملاتړ نه کوي چې اروپا ته د روسیې د تیلو او ګازو پر صادراتو بندیز ولګول شي. پولیسو د ارمنستان په پلازمېنه ایروان کې له 200 تنو زیات معترضان چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه یې کوله نیولې دي. معترضان وویل پاشینیان د ناګورنه قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر په جګړه کې آذربایجان ته امتیازونه ورکړي دي. ازادي راډیو اورېدې دي خبرونو او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول آزاد رسنۍ ځپلې دي.
طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول فعال رسنۍ ځپلې.
په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه مو د افغانستان د رسنیو د ملاتړ له بنسټونو د فدراسیون له غریزې یا بومیا سره مرکه کړې.
اوس تفریحي خپرونې په بشپړه توګه له منځه تللې، موسیقي له منځه تللې، یوازې تیز اطلاعات په رسنیو کې خپرېږي.
د اخترېزو راپورونو په ترڅ کې به واورئ چې په غزنی کې د یوې میلې په ترڅ کې پهلوانانو ځینې ورزشي لوبې نندارې ته وړاندې کړې.
د مال له لاسه به شلو ته مشکل جوړ شوی، نو په دغو خاطر باندې زه اوس ما دغه حرکتونه شروع کړي دي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په نورستان کې ځوانان او پیغلې اختر څه ډول لمانځي.
نوي ځوانان او ځوانې جنکۍ خپل محلي موسیقي یا دودیزې لوبې ترسره کوي.
د خبرونې دوهمه نیمه کې هم د ازادي راډیو د زهرو کاروانونی خبرونه مه هېروئ.
تر دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول آزاد رسنۍ ځپلې دي. بلینکن اندېښنه ښیي چې د خبریالانو ګواښل پر دوی برید او زندانی کول به سانسوري ته لاره پرانیزي او دا به د دې سبب وګرځي چې ډېر شمېر خبریالان خپل مسلک پرېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال دا څرګنده ونې کوي چې پرون د بې پولي خبریالانو ټولنې خپل راپور کې وښوده چې افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص یا درجه بندۍ کې 14 نمرې شاته لوېدلی دی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو دوام. تازه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن طالبان تورن کړي چې واک ته له رسیدو وروسته په افغانستان کې خپلواک رسنۍ په سیستماتیک ډول ځپلي. خغلی بلینکن د می په دریم د مطبوعاتو د نړیوال ورځ په مناسبت خبریالانو ته وویل د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسي څلوېخت سلنه آزادو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت درولای.
طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د افغانستان آزاد رسنۍ په مشخص ډول خزینه خبريالانو او په لرو پروتو سیمو کې فعال رسنۍ ځپلي. د هغه سروې لمخې چې د 2020 کال په ورستۍ کې وشوه د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې څلوېخ سلنه آزاد رسنۍ په افغانستان کې خپل فعالیت درولای.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه پندېښنې سره وایي ډېری خبریالان په انفرادي توګه ګواښل کیږي، برید پرې کیږي او زندان ته اچول کیږي. د خغلی بلینکن په خبره دا چاره د خبریالانو د ځان سانسوري لامل شوی تر خوې ډېرو خبریالانو خپل وطن پرېخه او ځنیو لدی مسلک سره خدای پامانی کړی دا. خو طالبان بیا دا خبره نه مني. طالبان ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د رسنیو د تړل کېدو لاملونه بیا لابل دي او تر خوای دوی د مطبوعاتو ازادي ته ژمن دي.
اسلامي امارت له خوا نه ورسنی هم نه بند شوی. کله چې د تحولات راغلل جنو رسنیو خپل غبرنی تمیل لا سور ک خپل له مشکل سره مخ شو. جنو بیا غ مدیرانو مسولین چې وغو له هوا د وتل په ابتدا کې کله امریکایي ځواکونه لته کې درول او خلک استل نو د سره رسنی به مدیریت او به ادارې شوی تبان غو هم متاثر شوی او جنو کارونه پر
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو په دوام د بی پولي خبريالانو ټولنې پرون په خپله تازه درجه بندۍ کې وویل افغانستان په 2020 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په درجه بندۍ کې 14 نمرې شاته لوېدلی. په دې راپور کې زیاته شوې افغانستان د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې 145 ځای نیولی دی. داسې مهال چې تیر 2021 کال کې په 122 ځای کې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبريالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې له قوله لیکي په 2021 کال کې 293 خبريالان بندیان چې د تیرو کلونو په پرتله دا شمېره ډېره لوړه ده. د 2021 کال د اګست لپینزلسم وروسته هغه ورځی چې طالبان په افغانستان بیا ځلې واکمن شوي ډېری خبريالان هم نیول شوي او زندان شوي. هغه نیونه چې خبريالان وایي نو دوی په کارونو یې مخامخ اغیز کړي.
د غرض افغانستان د رسنیو مرکز د خبريالانو او افغان رسنیو د وضعیت لپاره هم ژوره اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل چې که بدلون را نشي ممکن له پاتې نیمایي رسنیو په سلو کې ډېرش نور هم بند شي. زما همکار احمد شبر د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون لغړي زیا بومیا څخه د مرکې په پیل کې د افغانستان د رسنیو د وضعیت په اړه پوښتنه کړې. ښاغلي بومیا وویل
لاګست د تیر کال نه طالبان په افغانستان باندې واکمن شول. رسنۍ په بشپړ ډول تر سانسور لاندې راغلي. په لومړی سر کې فشارونه سبب دي کېدل چې خبريالان خود سانسوري تر او بلي ولې په دغه اختر په ورځو کې د طالبانو د استخباراتو ادارې یو دولس فقره ایز لیک خبريالان او رسنۍ ته ولېږل چې په دغه چارچوب کې به تاسو خبرونه جوړوي. دا اوټوماتیکلی مخکې له نشر نه د سانسور یو پیل و. دغه ترڅنګ موږ په 2021 کال کې له شپږ سوه رسنیو نه 300 شاوخوا رسنۍ سقوط شوي دي.
د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د رسنیو د سقوط علت دا دی چې دوی مالی امکانات نه لري او د دا تور هم پوری کړی دی چې ځینو رسنیو له ځینو سفارتونو پیسې اخیستې چې هغه اوس پې درېدلې دي. توضیح مو څه ده؟
ټول دا سیم نه دي چې ټولې رسنۍ د سفارتونو لخوا نه فنډ کېدلې، پروژې ورکول کېدې او یا هم ځینې نور مسایل و. خو دې ترڅنګ موږ یو ځواکمن
اقتصادي سرکل په افغانستان کې درلود. دوی اعلانات ورکول او لکه دی پولیو اعلانات بو د تور زیډی بو یا دې ته ورته نور اعلانات ورکول، اتا د صابون نړیوالو ورځ بو یا د لاسمینځلو نړیوالو ورځ بو. اوس تفریحي خپرونې په بشپړه توګه له منځه تللې، موسیقي له منځه تللې ده، معلوماتي برخې له منځه تللې دي، یوازې سټیج اطلاعات په رسنیو کې خپرېږي. یک منبع خبرونه خپري، یک منبع خبرونه ته په هیڅ ځای د دنیا کې سپانسر نه پیدا کیږي دغه سپانسر کاندي. یو علت دا ده، بل علت دا ده چې په تفریحي کار کوونکو باندې، د ښځو په برخه باندې، اطلاعاتو په برخه باندې، په موسیقي باندې د طالبان لخوا بشپړ بندیز ولګېد. نور رسنۍ نسي کولی چې خپل تلیفوني ساعت نشراتي توکي پیدا کاندي او نشرې کاندي.
بومیا صاحب، یو ډېره مهمه پوښتنه دا ده چې لکه څنګه چې تاسو توضیح کړل چې له رسنیو سره مستقیم او غیر مستقیم دغه ډول مرستې په خوا کې دي، که رسنۍ آزادې وي ګټه یې څه ده او که نه وي نو څه؟
که چېرې رسنۍ آزادې وي، دوی به تحقیقي ژورنالیزم ته پیل وکاندي. هغه تر خاورو لاندې ستونزې به راپورته کاندي کوم چې حکومتونه نه ورته متوجه کېږي، او حکومت به ورته متوجه کاندي، هغه ستونزې به حل کاندي او خلکو ته به رفاه رامنځته شي. کله چې خلکو ته رفاه رامنځته شي او په دې کې د حکومتونو لاسي، زه فکر کوم چې د خلکو د رضایت سبب به کیږي، او د خلکو رضایت سبب د دې کیږي چې د نظامونو د پایښت هغه اساسي ګام وګڼل شي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون غړی ضیا بومیاو چې په افغانستان کې د رسنیو د وروستي د روان وضعیت په اړه خپل نظر څرګنداوه. د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، په سلګونو رسنۍ تړل شوي، په زرګونو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو کارونه پرېښي یا له دې هېواده وتلو ته اړ کړی شوي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د سلګونو رسنیو د بندېدو لات اقتصادی استونزې دی نه د دوی حکومت.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ټراکټر په غاخونو کشول، موټر سایکل په غاخونو نیول، پر خېټه دبره ماتول او ډېر نور لوبې په غزنی کې پروندې وی میلې په ترڅ کې ننداري ته وړاندې شوې. دغه لوبو ننداري ته په سونو کسان راټول شوي. دغه میله په داسې حال کې ترسره شو چې نور کلونو په پرتله په غزنی کې سګنې اختر به خوند او نور حال به هم د سیمه ایز خبریال په دې رپورت کې واوري.
دغه میله د سیشمې په ورځ د غزنی ولایت تقریبا غلسوالی په مرکز کې تر سره سو. میلې ته د شاوخوا سیمو په سوونو کسان راټول شوي وو. نقیب الله پهلوان د غزنی ولایت قربا غلسوالی د خالو خیلو کلی اوسیدونکو دی. د په دغه میله کې د پهلوانۍ ډول ډول لوبې تر سره کړي. تراکتور پر غاښونو کشول، موټر سایکل په غاښونو نیول، په خېټه د بره ماتول او ډیری نورې لوبې تر سره کړي. نو موړی وای دغه لوبې د خلکو د خوشاله ولو او تشویقولو په مخه کوي ترڅو خلک یو اندازه خوشاله وساتي.
ما تقریبا شل کاله 25 کاله کې تمرینات مې کړې. د اول مې د کامپو ورداش کړې، د بعد د کامپو له ورداش چې مې دغه پهلواني حرکتونه شروع کړې. د پوسو د کامپو د زه خپل استاد یم. تقریبا 15 کاله یا 1 کاله مې تقریبا بدن سازیم کړې د پیران کې. دا ټول ما پیران کې د حرکتونه کړې دي.
نقیب الله پهلوان وایي د طالبانو له دوهم ځلې واکمنې دوه وروسته د خپلې ولسوالۍ بازار ته ځي ترڅو د ځان په ډول نور کسان هم وروزي چې دغه ځوانان له نشو کولو او ناسمو کارونو څخه راوګرځوي. نو موړی وایي ډیری کلنې خپلې میلې او پروګرامونه ځنډولې وو، خو اوس غواړي چې نورو ځایونو ته هم لاړ شي او پهلوان یې وکړي.
مختامن نو نه مسوای کولای پوز وس یو جای مم کول د مفدی اړه ادم سي خدای نه کړه دونه ولس راضي پوز یا به 14 نه وسی د مال لاس به شل وت مشکل جوړ سا وای نو په دغه خاطر باندې زده اوس ما د حرکتونه شروع کړی دي.
ځینې هغه کسان چې دغه میلې تراغلي وزيات خوشاله دي او وای له دغه میلې او نندارې څخه خوند واخیست. محمد امین دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
دا د ځوانانو لپاره دا نمایښونه دا برنامه دی هر ځوان لپاره ډیره ګټه لري. مثلا نن شوې را ګرځي له بیکارو لارو بیکاره کارو یو خو کار ته ورزش څه شي دا ورزش مثلا یو داسې نړۍ ده چې هر سړی کولای شي په دې نړۍ کې ځان شامل کړي. ورزش دی بدن دی پاره مثلا دی هر شی دی پاره ډیر صحت منش مثلا دی مرز دی پاره دی بدن دی پاره دی نور مثلا نشو دی لری فاصله را ګرځي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې سژنی اختر د نورو کلونو په پرتله بې خوند او کمرنګه بلل کېده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې عملیات پراخ کړي دي. راپورونه وایي چې یوازې په ختیځ کې د ازیوم ښار ته نږدې 22 کنډک ځای پر ځای کړي دي. د روسیې په یوه کنډ کې له 200 تر 800 پورې پوځیان وي. بلور ته اروپایي ټولنه نن غواړي چې د اوکراین په خاطر پر روسیې د نورو بندیزونو پر طرحه بحث وکړي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
روسیې د اوکراین په ختیځ کې خپل پوځي عملیات ګړندي کړي دي. روسیه غواړي چې په دې سیمه کې بندري ویجاړ شوی ښار ماریوپول ونیسي چې دا د اوکراین په ختیځ کې د اوکراین ځواکونو په لاس کې وروستی مرکز دی. بل لور ته اروپایي ټولنه د ماسکو پر تیلو او بانکي سکتور د بندیزونو لپاره پلانونه طرحه کوي. د اوکراین دفاع وزارت خبر ورکړ چې نن په ګاونډي بلاروس کې پراخ پوځي تمرینات پیل شوي دي. د بریتانیا دفاع وزارت بیا نن خبر ورکړ چې ماسکو په ختیځ کې پروت ښار ازیوم ته څیرمه 22 کنډک ځای پر ځای کړی دی او غواړي چې له دې ځایه د دونباس لور ته پرمختګ وکړي. د بریتانیا دفاع وزارت زیاتوي چې داسې ښکاري چې د دې هدف دا دی چې په ختیځ کې د کاراماتورسک او سیفروندونسک ښارونه ونیسي. د بریتانیا د استخباراتي اطلاعاتو له مخې که چېرته روسیه دا دوه ښارونه ونیسي نو د اوکراین په شمال ختیځ کې به پوځي کنټرول پیاوړی شي. د اوکران په ختیځ کې د دونیتسک والی ویلې دي چې روسي پوځانو د اوډیو کاپ ښار کې د سکرو پر یو مرکز ډزې کړې دي چې هلته لښ تر لښ لاستنه وشیلې او 15 نور ټپیان کړې دي. د دونیتسک والی پاولو کرلنک په ټلګرام کې لیکلې دي چې روسان پوهیږي چې کوم ځای په نقشه کړی. دوی دا ډزې داسې مهال وکړي چې کارګران تازه ل خپل کار خلاص شوی وو او د دوی پر ځای نور کارګر ورتلل. د والی په وینا دا کسان بس ته په تمځکې انتظار وو چې کورته ولاړ شي. بل لور ته په بروکسل کې اروپایي ټولنې خبر ورکړ چې نن پر دې خبرې کوي چې څرنګه کېدای شي چې پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. خو سلواکیا او هنګري ویل دي چې دوی د تیلو په شمول د روسیې د انرژي پر سکتور له بندیزونو سره مخالف دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجو پیلېږي. د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو او نېز خبرونه د زهرو کاروان مهروي تر دولسنی مو بجو با از ما همکار اجمل اندر سره وی خو تر هغه مخکې پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د فرا ولایت مستوفیت وای د دې ولایت اواید و چنده شوې دي. د دې اداري رسنی ز برخه نن ازادي رادیو ته ویل د 1400 مالی کال د ورستۍ روبي اواید د تیر کال د همدې روبي د اوایدو په پرتله نږدې 200 ډیر شوې دي. د فرا مستوفیت رسنی ز برخه زیاتوي چې د مستوفیت د رهبری او همکارانو په مرسته د 1400 مالی کال په ورستۍ روبه کې دوی 116 میلیون افغانۍ اواید راټول کړي دي. ویل کېږي چې د فرا مستوفیت د تیر کال په ورستۍ روبه کې 14 میلیون افغانۍ اواید ټول کړي وو. د فرام مستوفیت مسولان وایي هڅه کوي چې په 1401 مالیکال کې داوای دوکا چا تر دې هم لوړه کړي. ای آر ډی موسسې په 1500 میاشتو کې په پکتیکا ولایت کې په 8000 بیوزله کورنۍ خوراکي توکي ویشلې دي. د طالبانو د کرنې او مالداري وزارت ویان مولا حسین عمری ازادي رادیو ته په یو را لګلي پیغام کې ویلي دي د ای آر ډی موسسې لخوا چمتو شوی خوراکي توکي د دې ولایت لوري د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه او خیرکوټ جانخیلو یوسف خیلو یحیی خیلو او ورګون ولسوالیو کې ویشل شوې دي. په پیغام کې راغلي دي چې د خوراکي توکو د ویش ترڅنګ بزګرو او بڼوالو ته کیمیاوي مواد، کرنیز وسایل او د څارویو خوراکي توکي هم ورکړل شوې دي. ویل کېږي له بزګرو او بڼوالو سره د مرستې د کرنیزو محصولاتو او اقتصادي ودې په هدف شوې دي. د کرنې وزارت د معلوماتو په بنسټ په ډیرو ولایتونو کې د مرستې شوې دي او په پاتې ولایتونو کې به هم وشي. او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا یو امریکایي ډالر شپږتی افغانۍ او یو ایشت پوله، یو یورو 93 افغانۍ او 12 پوله، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او شپږتی پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار زرو درې څلوېښت افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې څلور سوه اتیا افغانۍ.
خبرونو ور اخوا دوستانو سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موسه اجمل اند هر کله کوم. په نورستان کې زغنان او پیغلې د اختر په دویم او دریم ورځ د کلیو شاوخوا هوارو ساحو ته ځي او اختر په یو لړلوب او میلو لمانسي. په اړه لسیمې څخه د ازادي راډیو د خبريال ریپورت هم
د خارونو لګنی ګونی شور ماشور لمل زینو او د ژوند لنور مصنوی رنگینی ولري خو په طبي رنگینی او خلاګانو مالامال نورستان کې ځوانان د اختر خوخی ل نیکونو په ورپاتې لوبو او سیالي ولمانځي. د ختیز نورستان د کامدیش ولسوالۍ وسیدونکو محمد اسماعیل زمانی د تر سره کیدونکو لوبو پاړه ازادي راډیو ته وویل
نوې ځوانان او ځوانې جنکې چې کوم دي خو یې خپل محلي موسیقي یا دودیز لوبي چې کوم دي هغه تر سره کوي. زمونږه ځوانان چې کوم دي هغه رسی کش کوي همدارنګه الوس په نامه یو لوبه ده هغه کوي یو د غشي وشتلو یو رقم لوبه ده هغه تر سره کوي همدارنګه نجون چې کوم دي هغه هم بیلابیل لوب لري لکه پټ پټاوانې ها او د دې ترڅنګ هغه محلي سندرې هم وي یو ځکه ټولې د کلی جنکې راغونډيږي.
د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ وسیدونکو یعقوب خان راته وویل په هیواد کې نوې بدلون سره د خلکو اقتصاد کمزورې شوه جبونه خالی دي او زیاتوی د اختر لپاره جامع هم نه لري خو زړونه ژوند دي. حلکان او انجونی لنیاګانو او نیکونو ورپاتی لوبو کول باندې زړونه خوشاله ساتي.
پهلوانی او بسکشی او زغلاونه او سندره او سازونه چې د نورستان ډیره او کلیو کې رواج دی په اختر دویم او دریم ورځ کې د ساتری او میلی تر سره کیږي.
د لکانو په څنګ کې جنکان هم په نورستان کې اختری زلمانځي نکریزي کوي نوی کالی اغوندي یو بل لیدلو ته کورونه ته ورځي دی یو بل ټول په یو ځای کې راټولېږي ساز سرود کوي سندري وایي نور میلی کوي.
د دوی په خبره چې ولایت نږدې درې کال وړاندې د بیلی پارک په نوم ونومول شو خو لا هم پکې کوم ځانګړې میلزای او پارک نشته چې هلته ځوانان او جینکۍ میلې ته لاړ شي په ټالونو او زنګوګانو کې وزانګي او د خاري سیمو په سیر پکې د اختر ورځې ولمانځي. خو بیا هم د خپل ولایت لخکولي طبیعت زرغونو زنګلونو په خوړونو کې لرنو وبو او د ډول ډول مرغانو له زړه راخونکو آوازونو خوند دخلي او خپل ژوند ته دوام ورکوي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
تاسو سمګه ګل ازادي رادیو ناوړی وسم نړیوالو رسنیو تراسو. صالح محمد صالح د څو نړیوالو رسنیو پانی اړولی و ورو چې د افغانستان پاړه څوای
هندي انلاین خبرونه بزنس ستاندرد پروند طالبان حکومت د رسمیت پیژندنی پر مسأله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلی د طالبانو ویندویانو لابیلابیلو گاونډیو هیوادونو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د فایل په اړه تبصرې کړي خو د خبرونې په باور دغه حکومت لا هم له نورو هیوادونو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو په تشکیل کې پاتې راغلی دی. د بزنس ستاندرد په لیکنه سیاستوال او شنون کې په دې باور دي چې د طالبانو حکومت د نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره په تیرو څباندې اتو میاشتو کې اغیزناکه ډیپلوماسي نه درلوده. په لیکنه کې ګڼو هیوادونو ته د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سفرونو ته اشاره شوی خو لیکوال وایي له دې سره سره طالبان نه دي توانېدلي له نورو هیوادونو سره ډیپلوماتیکې اړیکې جوړې کړي. په مقاله کې راغلي د طالبانو لخوا لیږل شویو ډیپلوماتانو په روسیه، چین، ایران، پاکستان او قزاقستان کې خپلې چارې رسمن پیل کړي خو لا هم معلومه نه ده چې آیا دا به دې ته لاره هواره کړي چې دغه هیوادونه د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني. د بریتانیا خبریدونکي ورځپاڼې ټیلیګراف د افغانستان د کرکټ د شیزینه لوبغاړو پر وضعیت لیکنه خپره کړې ده. لیکنه په دې عبارت پیلیږي. څه باندې اته میاشتې مخکې چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د دغه هیواد د کرکټ د ښځینه لوبغاړو برخلیک نامعلوم و، خو ځینې نجونې له افغانستانه تر وتلو وروسته وتوانېدې چې یو وار بیا د کرکټ لوبې ته مخه کړي. ورځپاڼې د رویا سمیم خبرې هم راخیستې چې دا مهال په کاناډا کې ژوند کوي او هیله منه ده را روانه میاشت د کاناډا په نیو برانزویک کې د فیدریکتون د کرکټ کلب لپاره خپل لومړی مسابقه وکړي. د ګارډین په لیکنه رویا سمیم کال مخکې د هغو 25 ښځو په ډله کې شامل و چې د افغانستان کرکټ بورډ ورسره رسمن قرارداد وکړ. 29 کلنې سمیم ویلي دا هغه ښه شیبه و چې هیڅ کله به مې هیره نه سي. هغې تر تیرې اګست میاشتې په کابل کې په پوره لیوالتیا د کرکټ لوبه کوله او هره ورځ به یې 8 ساعته له نورو سره یو ځای تمرین هم کولی سوی. د کرکټ دغه ښځینه لوبغاړي رویا سمیم ګارډین ته ویلي هر څه ښه روان و، خلکو چې دوی له توپ یا بال او بیټ سره پر لارو سړکونو لیدلې دوی یې تشویقولې، او یو ورخو د کرکټ وتلې ستوري راشد خان له دوی سره غرمنی هم وخوړله چې د ښځو او نجونو د کرکټ پر ملاتړ یې خبرې وکړې. خو له کلي چې طالبانو د 13 اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د سمیم لوبه لغوه سوه او د کرکټ د نجونو ټیم مشر د ښځینه کرکټ د راتلونکي په اړه اندېښنه وښوده. طالبانو له کله چې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، تر اوسه یې د کرکټ تر څنګ د نجونو نورو ورزشي فعالیتونو ته هم اجازه نه ده ورکړې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدرې اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي راډیو ته ستاسو له راغلو پیغامونو څو یې راخلو.
زه عبدالهادي هیوادمل د هلمند نه د لسه د پیغام پرېږدم چې ورور دلته دوړي او بعد توند بعد رااله د خلکو شمسیانی ورماتې په ورور سخت تلفات یې واړول. موږ د حکومت څخه دا هیله او غوښتنه کوو چې موږ سره کومک وکړي وروره.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته. اسمت الله احمد کندهار ولایت تر غنداب څخه پیغام ته پیښدم. مشکل مدار یې غنداب لسولي وست زیات د اوبو د کمښت سره مخامخ ده. دلته خلک ګام پر ګام برمې وسوي نو فجا سره د اوبو د ننه کچه اوبره کمیږي. اوسه موږ یوازې 4 ورځې اوبه لګولې دي او مسلمان وایي چې د کالر په نور اوبه نشته. نو په کاسه کې ډېرې اوبه شته، خلک اوس د کاسه لوړ خلک باغونو شان ته کرلې دي. په لکه هاو جریب په زرګونو جریبه ځمکو ته کرل شوی ده. نو دا نه دا غو قانوني حق کېږي نه شرعي حق کېږي. موږ د امارات ته لوړ په چارواکو څخه دا خواهش ده چې دغه مسؤلیت ژر تر ژره رسیدګي رسیدنه وکړي.
دو سلام بل سلام د ما خبره د نشر شي او د بدل شي او زید ګرځیدو شتون کيم او د موګه افغانستان ته کوم مرسته نړیوال لګي افغانستان سره کیږي دغه خورانو غریبانو مزورانو ته نه رسیږي. دغه بده من غور وکي دغه اسلامي دولت نیم غور پیو کی خیر سره موګه دا د ولس خلک ډیر مجبور دي، ډیر خوار وزار دي، ډیر خراب دي، ډیر بوزل دي، هیڅ نه لري په کنداله سره. موږ کومه کسان ته ورکی چې واشته ولري یا ملکان یا له خیر سره چې د اندوانان یا دوستان یو خلکو سره کی خوارانو غریبانو د څوک مخ نه وراړي نه توجه د خوارانو غریبانو ټول کې پاتې دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وا. په نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروانونی ز خبرونه مه هېروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د پروان ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې پرون د سیلابونو له امله درې ماشومان مړه شوي دي. په پروان کې د طالبانو د امنیې قمندانې وایان محمد کامران حبیبي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل سیلابونه د دې ولسوالۍ په مختلفو سیمو کې راوتلي او خلکو ته یې ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. بعین حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په وویشتو ولایتونو کې د سختو اورښتونو اټکل کړی دی. د ادارې د پلازمېنې کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو په ګډون د هیواد په ځینو سیمو کې د احتمالي سیلابونو اټکل هم کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول زیپي. انتونی بلینکن په دې اړه څرګندونې بیګا د مې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. د خوړو نړیوال پروګرام په کابل، نیمروز او هرات کې په تیرې یوه اونۍ کې له زرګونو بېوزلو کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. په کابل کې د پروګرام شپږ سوه کورنیو سره نغدي مرستې کړې. نیمروز ولایت په چخانسور ولسوالۍ کې له 1,630 کورنیو سره او د هرات د کوهسان په ولسوالۍ کې له 2,451 کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې کړې دي. روسیې د اوکراین په ختیځ بندري ښار ماریوپول کې د مقاومت پر روسي سنگر پراخ بریدونه پیل کړي او د اروپایي ټولنې وویشت غړي هیوادونه هم نن په بروکسل کې پر دې خبرې کوي چې څرنګه اروپایي ټولنه کولی شي چې د روسیې پر انرژۍ اتکا ونکړي. د ماریوپول د پولادو په فابریکه کې په سلګونو ملکیان او د مقاومت وروستۍ ډلې ایسار پاتې دي. پولیسو د ارمنستان په پلازمېنه ایروان کې له 200 تنو زیات معترضان چې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه یې کوله نیولي دي. معترضانو ویل پاشینیان د ناګورنه قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر په جګړه کې آذربایجان ته امتیازونه ورکړي دي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په ورستیو میاشتو کې د کابل په هوایی ډګر کې د نشي موادو یو کاچا کونکي هم نه دی نیول شوی.
یا سوره رغلی مګلاس کاسون پنځلس کاسون ایکسریتا مریفي کړی دي. اترې کوم غیر قانوني مواد نه دی وسګر کړی.
په بل لاپور کې بواوري چې د هرات صنايو او تاق وای چې د وقایع لپاره هغه معتادانو ته کار ورکوي چې ترملنه یې سوي وي.
تلاش ما جریان دارد.
زمر هڅه روان دي چې د سوداګرو او پانګوالو په برسه د ځان خپل کورونو ته ورسو او دا ډول د کار زمينه ورته برابر کړو.
دا چې د مور او پلار احتیاط پر ماشومان کوم ناوړه غیزی لري په دې اړه مو د رواني ناروغیو له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړي.
هغه ماشومان ګوخي وي په مدرسه او مکتب کې هغه د اخس کشه کم وي.
د شازی په نوم یو معتاد وایي چې خسرګنی مې له کوره شړلې یم.
چې موږ عمل کې دغه شو خسرخیل مو خاون مې ټول د کوره وېستو.
او د پروګرام په پا پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
محمود جان خدای دې خیر کړي. صدر په خدا ناروغه
تا زنه پویږي چې تراپی خدا ډیر دو مخي خلک یست. هیڅ شرم آیا نه لري.
اوس تخبرونی لمړی مطلب ترازو. په ورستیو میاشتو کې د کابل د هوایی ډګر لاري بهرنوي هیوادونو ته د نشي موادو یو قاچاقونکي هم نه دی نیول شوی. د کابل هوایی ډګر چارواکي وایي چې په دې هوایی ډګر کې د اکستری ماشینونو په وسیله د مسافرو تلاشي د پخوا په شان روانه ده. خو له تیرو اتو میاشتو راهیسې د نشي موادو د قاچاقو په تور څوک نه دی نیول شوی. دا چې ولې له کابل هوایی ډګر څخه د نشي موادو قاچاق درېدلی چارواکي دلیل هو بهرنیو هیوادونو ته د پروازونو درېدل بولي چې نشي مواد بور قاچاق کېدل. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
اته میاشت مخکې د افغانستان په هوایی ډګرونو په چیرې بیا د کابل په هوایی ډګر کې ډیر داسې قاچاقونکي نیول کېدل چې بهرنیو هیوادونو ته به نشي مواد قاچاق کول. خو د تیرو اتو میاشتو راهیسې په دې هوایي ډګر کې د نشي موادو د قاچاقونکو د نیولو په اړه راپور نه دی ورکول سوی. وروستی راپور د 1400 شمسي کال د لومړۍ درې میاشتو په اړه و چې د نشي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز خپور کړ. په دې راپور کې د نشي موادو له 2350 قاچاقونکو څخه 1400 د کابل په هوایي ډګر کې نیول سوي و. اوس د طالبانو د حکومت د کابل هوایي ډګر چارواکي وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې د نشي موادو یو قاچاقونکی هم نه دی نیول سوی. د کابل هوایي ډګر له نشي موادو سره مبارزې مدیر مولوي قدرت الله حبیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا سوره رغلی مګلاس کسان پنځه لس کسان اکسرې ته معرفي کړي دي. اکسرې کوم غیر قانوني مواد نه دي ورسره ګیر کړي. اوس خو داسې دي چې یو ارزوی قاچاق کړل نه شي. اوس لکه مثلا دوبۍ ته والته ویزې مثلا اقامه لري هغه نشي کولی چې په اور باندې خرابې کو. قاچاق خو چې کو خلک یې موقت ویزې په حساب باندې کو.
قاچاقونکو په وروستي دولسو کلونو کې هڅه کړې چې د هوایي ډګرونو د لارې په خپلو خېټو او سفري بکسونو کې هند، ترکیه، سعودي عربستان او دوبۍ ته نشي مواد قاچاق کړي. د همدې امره د افغانستان پخوانی حکومت په 1999 شمسي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو او جاپان په مرسته د پرمختللو سکینرونو ترڅنګ د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معنیت په چوکاټ کې د بدن او خېټې د تلاشۍ ځانګړي مرکز هم جوړ کړ. دا چې اوس ولې د نشي موادو قاچاقونکي نه نیول کېږي، تاجرګران یو دلیل په هوایي ډګرونو کې د هغو اشخاصو د کار ګوښه کېدل بولي چې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې تخصص او کاري تجربه درلوده. سیاسي تحلیلګر خالد پښتون د موضوع جدیت په کتو سره وایي چې د نشي موادو سره مبارزه یو لوی سیستم ته اړتیا لري.
موږ یو غټ سیستم درلودی د محاکمو په چوکاټ کې چې التسان ولال موجود و او زیات شمیر قاضیان او د هغوی تر چوکاټ لاندې یو تعداد ادارات کار کاوه. هغه وخت هر میاشت په سلهاو نفر نیول کېدل او غوته جزاګانې ورکول کېدلې. نو په هغه خاطر د قاضیانو دپاره او د یو غټ سیستم دپاره ډېر ضرورت احساسې دی. د دوی په نظام کې مواد مخدر یو سمبولیک شکل لري.
په خو به قاچاقونکو په خپلو خېټو سفري بکسونو او کالوی کې نشي مواد پټول او بیا به د هوایي ډګرونو د لارې د افغانستان څخه بهرنۍ هیوادونو ته قاچاق کول. د هوایي ډګرونو د لارې ډېر نشي مواد هند، دوبۍ، ترکیه او سعودي عربستان ته قاچاق کېدل. خو له تیرو اتو میاشتو راهیسې هند ته پروازونه درېدلې او نور هیوادونو ته هم پروازونه ډېر کم سوي دي.
د نشي موادو د کیفیت تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکو د خصوصي سکتور په مالی همکاري د درملنې لپاره تر 2200 ډیر معتادین په زندان کې ساتلی دي. د هرات د صنایع او قانون اتاق وایي سوداګر چمتو دي چې د مالی مرستو تر څنګ د معتادانو تر درملنې وروسته هغوی ته په خپلو صنعتي شرکتونو کې کار ورکړي. ځینې ډاکټران وایي چې د معتادانو زندانی کول د نشې پرېښودلو ګټوره او مؤثره لاره نه ده او په دې ډول د هغوی جسم او ذهن ته زیان رسیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
مو به مخروبا پرته بودیم با اشخالا داخل
بودیم. پینزش پیت کلان عبدالقادر چه لدری و لسیز و رحیس نشکوی نجدی چلور میشتی کیگی چه ده درملنه لپاره لسلگونه نور و معتادین و سرعی اوزای ده هرات پا زندان که ساتل کیگی. دای دو زمن لری. خود نشه لعمل تر دیش کالا دیر وقت کیگی چه لکورانی چخجالا جوانگوی. عبدالقادر وای چه دو زمن و یودونه کری. اول مسیان لری. خودن یوازی دا چې د خپل زمانو د واده په خادیو کې برخه نه اخیستي، بلکې اجازه نه د ورکړل شوی چې خپل مسیان وویني. د ازادۍ رادیو ته ویل چې تریوی اندازې نشه پریخي او اوس خوښ دی.
درینیم څلور میاشتې کېږي چې په زندان کې یم او نشه مې پریخې ده. د خدای په مرسته نور معتاد نه یم او جوړ شوی یم. اوس مې ځان پیژندلی او ډېر خوشحاله یم. مور خپلې کورنۍ ته ورځم او انشاءالله چې بیا دا عمل نه تکراروم.
خوشحاله یم.
خود 55 کلن فریدون په سیر نور معتادین بیا ډیر ډاډه نه دی. فریدون وایي چې له زندان څخه تر وته لورسته لاسنیوي ته ډیر اړ دی.
که زما سره مرسته وسی ډیر خوشاله کیږم. زه به وزنم او ډیر زوریدلې یم. دا څه شی نه لرم چې لزان سره کورته یوسم او کورنۍ دې ماته ځای راکړي.
تر اته میاشتې ډیر وخت کیږي چې طالبان دوهم ځل واک ته رسیدلې دي. د طالبانو حکومت د نشې پریښودلو لپاره له هرات، فراه، نیمروز او نورو ولایتونو څخه 2000 معتادین راټول کړي او ځینې په زندان کې ساتلې دي. خو ځینې ډاکټران د نشې پریښودلو دا میتود ګټور او مؤثر نه بولي. په دې اړه ډاکټر سالم سدید آزادۍ رادیو ته ویل چې په دې ډول د معتاد په زړه کې عقده پیدا کیږي.
یکی از روش هایی که
د معتادانو د درملنې په برخه کې یوازینی میتود چې هیڅ د عملي کېدو وړ نه دی، هغه زور او فشار دی. که ناروغ فکر وکړي چې په زور نشه پریښودلو ته اړ کیږي، ضد کوي او درملنې ته غاړه نه ږدي. یوازینۍ لاره چې معتاد نشه پریښودلو ته هڅوي، هغه د معتاد خوښه او په ذهني لحاظ درملنې ته چمتو کول دي، چې دا کار په زندان کې امکان نه لري.
په هرات کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا مني چې دوی په زندان کې د معتادینو د درملنې اسانتیاوې نه لري. د هرات د امنی قمندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی آزادۍ رادیو ته ویل
بعضی وختونه خو خامخا داسې اقتصاد وي په دې، بعضی وختونه بس خاص شان نه وي په توجز لکه دوی چې خواهشان شانې د دوی په خواهش سره خو خامخا بیا موږ خپل کوشش انشاءالله کوو.
د هرات د صنایع او قانونو د اتاق رئیس حمیدالله خادم وایي دوی په صنعتي شرکتونو کې هغه معتادینو ته کار ورکوي چې نشئی پریښي وي. له دې کار څخه یې هدف دا دی چې دا معتادین بیرته نشو ته مخنه کړي.
زموږ هڅې روانې دي چې د سوداګرو او پانګوالو په مرسته دا ځان خپلو کورونو ته ورسوو او دغه ډول د کار زمینه ورته برابره کړو. جدي هڅې کېږي او ځینو فابریکو مننه ده چې دا ځان جلب کړي.
د ځینې دولتي شمیرو له مخې د ښځو او ماشومانو په ګډون په هرات ولایت کې نږدې 10000 معتادین ژوند کوي. د هرات ولایت ډیری معتادین وایي چې ایران ته د کار لپاره تللی وو او هلته معتاد شول. ځینې معتادین د اوسېدو ځای نه لري او په توده او سړه هوا کې د واټونو پر غاړه زیارتونو او کنډوالو کې ژوند کوي. دوی ټولو د عبدالقادر غونې د خپل عمر ډیره برخه له کورنۍ څخه لرې تیره کړې ده. اوس به وینو چې د طالبانو حکومت دا معتادین له زندان څخه کورونو ته استولی شي که نه.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدئ چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي هغه ماشومان په ګڼو رواني ناروغیو اخته کیږي چې مور او پلار یې نشه کوي. دوی زیاتوي چې د دې ډول کورنیو ماشومان ژر غوسه کیږي، د خبرو کولو جرأت نه لري، له ذهني پلوه کمزوري وي او درسونه ښه نسي زده کولای. دا چې د دې رواني ناروغیو لاملونه څه دي، پر کومو ماشومانو یې اغیزې ډېرې وي او څنګه کولای شو چې دا ماشومان له دې ناوړه رواني ناروغیو څخه وساتو، په دې اړه مو د رواني ناروغیو له ډاکټر محسن حسن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د مور او پلار احتیاط پر ماشومانو کومې ناوړه اغیزې لري.
ګڼې رواني ستونزې دوی ته کیدای شي پیدا شي، کیدای شي دوی په راتلونکي په ژور خفګان، په مختلفو استرابونو باندې مبتلا شي. دوی کیدای شي د شخصیتي اختلالات چې مونږ ورته وایو یا شخصیتي ناروغۍ ورته پیدا شي چې د ټولنې ضد شخصیت دوی پیدا کړي. یو او بل دا کیدای شي چې دوی ګواښي وي، هغه کم ټولنیزه وده چې دوی هغه متضرره کیږي، نشي کولای چې د خپلو همزولو سره دوی راشه درشه وکړي. او بل دا کیدای شي چې په مکتب او مدرسه کې د دوی هغه د اخس کچه را ټیټه شي، ضعیف اوسي، او همدارنګه دوی کیدای شي ډیر خشن اوسي، عقدایي اوسي، ځکه دوی هغه د وړکتوب یا د ماشومتوب مینه دوی نه ده لیدلې، دوی سره عاطفي برخورد ښه نه ده شوی، نو دوی آینده کې عقدایي او خشن برخوردونه کیدای شي وکړي.
د داسې رواني ناوړه اغیزو لاملونه څه دي؟
یو علت یا لامل دا کیدای شي چې دوی په دغه معتاد کورنۍ کې یا د معتاد مور او پلار سره لوی شوي دي، د ماشومتوب حق نه ده ورکړ شوی، عاطفي برخورد نه ده شوی، دوی ته ناز نه ده ورکړ شوی، دوی مدرسې او مکتب ته نه دي لیږل شوي، او دوی سره همیشه کله مور او پلار چې نشوي ورسره خشن برخورد کوي او یا کیدی شي زینی اغه توهمزا مواد کومور پلار استفاده کیدی شي په خپل ماشومان باندې شک وکي او بل دا چې خپل دغه ماشوم یو رقم احساس د خجالت او شرم کوي بیرون ټولنه کې ود نه شي کولای. اکثره دا د فکر کوي چې کچیر ته د ټولن ته ورشم از مامزوري به ماته مور پلار یادی چې د تا مور پلار معتاد دی او ته د نشي زوی یا د مور نشه کوي یا د پلار، نو دا د دې دی پس رافت او د دې دی ودی مخنیوي کوي. بل اخر پر راتلونکي کې دا په غنو ناروغي چې مخکې مرته اشاره وکړه په غو باندې اخته کیږي.
پر کوم ډول ماشومان یا د دې رواني ستونزو یا د دې رواني ناروغي او اخیس ډیر وي؟
سړی نه خی هغه ماشومان چې په هغه کورنۍ کې چې د اقتصاد وضع یې ښه وي، که چیرته مور و پلار معتاد موسی تر یو څه اغیز کم ده، ځکه هغو ته نورې لارې چارې وي یا په کورنۍ کې نور غړي وي یا نور امکانات وي چې هغوی مکتب ته ځي، مدرسې ته ځي، او خصوصا په غریبو کورنۍ کې چې هغو ته نور امکانات نه وي، مور و پلار معتاد وي، دغه مکتب او کودکستان او مدرسې ته نشي تللی، بیرون په ټولنه کې هغه گوخه منزوی پاتی کیگی، دغه اغیز پیډی ریوی.
دغه ماشومان نه خنخنی سری سی د مور پلار اعتیاد دوی له رواني ستونزو سره مخ کړی دي.
کوم ماشومان چې په رواني ناروغي باندې په دغه سی کورنۍ کې اخته کیږي، هغه ماشومان گوخی وی په مدرسه او مکتب کې هغه د اخس کشه کم وی، لمرګرو همزولو سره لوبې نه کوي، لمرګرو همزولو سره په مکتب او مدرسه کې رابطه نه ساتي، یو رقم احساس د خجالتۍ او ننګ کوي، او بل د همیشه خفوي نارام وی، کېدی شي په کم عمر کې دا ماشومان بې علت وژاړي، هغه د خپل د زړه حال چا سره نشي ویلی، نو دوی له مختلفو رواني ستونزو سره مخ وي، او یو ماشوم ته ډیره ګرانه ده چې دو سره مقابله وکړي. بل اخره په راتلونکي په لوړه فیصدۍ باندې دوی په نشي توکو روږدي کیږي.
څنګه کولای شو چې دا ماشومان له دې ډول ناوړه اغیزو څخه وقایه کړو؟
وقایه خو یو دا ده چې خپل دغه نشه یي توکو نه استفاده او یا اعتیاد په مجموع کې دا ناروغي ده. دوی ناروغان دي، دوی درملنه باید وشي، او له دغه ماشومان سره مرسته په دې شکل وشي چې دوی ته مشورې ورکړل شي په مکتب او مدرسه او ټولنه کې، کچیرته دوی د خپل هغه کورنۍ حال خپل استاد سره د خپل معلم سره شریکي، هغوی باید ورته ښې مشورې ورکړي، او یا نور د کورنۍ کوم نزدې قریبان او دوستان وي، دو سره باید هغه رواني تړاو باید ورسره وساتي، دو ته مشورې ورکړل شي. اصلا هغو والدینو ته چې هغوی په نشي توکو باندې روږ دي، مونږ توصیه دا ده چې هغوی د خپل د احتیاط درملنه وکړي چې دا شونې ده، امکان لري، او بل دا ده چې د احتیاط نه مخنیوی وکړي. که چیرته دوی د خپل دغه نشي توکو ته دوام ورکړي، د دوی نه استفاده کوي، او بل دا ده چې هغه مور و پلار چې هغوی له نشي توکو نه کار اخلي، که هغه په دودي شکل وي یا زرقي شکل وي، اول خو ښه خبر دا ده چې هغوی د احتیاط نه مخنیوی وکړي، د خپله درملنه وکړي، شفخانو روغتونو ته مراجعه وکړي، او بل دا ده چې د خپلو ماشومانو په حضور کې یا د هغوی په موجودیت کې له دغو نشي توکو نه ګټه وانخلي.
که کوم ماشوم په رواني ناروغیو باندې اخته وي، د درملنې لارې چارې څه دي؟ په دې برخه کې څوک مسؤلیت لري؟
که چیرته ماشومان او یا لویان په رواني ستونزو باندې اخته کیږي، د هغو د درملنې مختلفې لارې دي. یوه یې رواني درملنه ده، سایکوتراپي ورته وایو، چې هغو سره روان پوهان یا روانشناسان مختلفې وختونو کې څو جلسې نیسي، هغو ته تګلارې ورښیي، هغو ته لارې چارې ورښیي چې څنګه له دغه وضعیت سره مقابله وکړي. او بله یې دوایی درملنه ده، چې هغه متخصصین د دغه څانګې ورته درمل ورکوي تر څو له دغه ستونزو نه خلاص شي.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې په 1260 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وار دی. د جلال آباد ښار اوسیدونکي میرمن شازیه له یو نیم کال راهیسې نشه کوي. دا وایي چې میړه یې په کور کې نشه کوله، له همدې امله دا هم ورسره معتاده سوه. شازیه زیاتوي چې خسرګنۍ مې له کوره شړلې یم، پلارګنۍ مې هم اوس په کور کې نه پرېږدي، نه پوهېږم چې له خپلو وړو ماشومانو سره چیرې ولاړه سم. دا چې میرمن شازیه د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوې ده، دا به خپله د دې له خولې واورو.
دا نشي خو اول دی ما خوان کولی اغه د طریقه زم په دی عمل اخته شو اول پودرو پودر نه مغه مخاون می چسکل دماغه د بوی طریقې نه زم ما دغه عمل شو سرګنګ سی تم د سیمه پیدا کو به یو ورځ دو ورځ نه د اولاد په قصه کې نه د خوان نه د کور په مغه نشه کیو بیا چې نه رسیدو بس مجبور چار کارتم لاسا چاو هر څنګه حکم نکیږي د ټول ما ځان نزي د صابونه نزي په صابون فشار رزي زم ما د دی عمل یو نیم کال کی جنجال لري بس زړه دې تنګي د په دې حساب بوج تاثیر راځي ام دې عمل قصه کې به نه د واده نه د خور نه د کاکا ماما قصه کې بني ان دغه عمل ته ورسېږم دغه ټول هر شی دې ام د ټول بهترین ژوندۍ ام د عمل دې د کور سامان مخارج کړې دې کالی مالی د چی چی ټول ژوندۍ مې پام دې خراب کړله ام د اوس کور کې چی ام نه لرو ام د دې عمل د خاطر شاملونه مجبور دې کور سامان خرڅ کې ګانه مړه مې هغه ول کې چې په عمل دغه شو خرڅه کړم ده چې دغه عمل کې دغه شو خسر خیل مو خاونې مې ټول د کور وېستو اوس نو زه لرونه دغه لرو په مغسه په میدان کې پاتې یو
آیا په هدلس آیا په هدلس پر خپل ساده سوسیګان پیشکاروي لګول سړی متادوي او سزیانونه لري په دې اړه به د ډاکټر عبدالولي حیدر خبرې واورو
سوزیګان چې دی دا اصلا د هغه دواګان جملې څخه دی چې په ډیره اسانۍ سره احتیاط رامنځته کی پلنې سلاب سپین پاوډر دی چې اوبیز فارم ته بدل کړی دی چې مونږ یې په تباوت کې د دردونو لپاره استعمالو هغه مریضان مخکې دینه چې دوی زی عملیات ته دینه مخکې مورکو دا تباوتی استعمال دی کچيري د خپل دوز نه زیات واخیستل شي غلط استعمال شي یعنی د محل لپاره استعمالي د دې سبب ګرځي چې مریض به دې ته اشتیاق پیدا کوي چې ولا قدر دی کې نه چونل ته احتیاط رامنځته کوي مرکزی عصبي سیستم کې د کم ځای نه چې تنفس کنټرولېږي باغه برخه باندې دا نه هیکون کې تاثیر لري یعنی هغه نه هیکي او بل اخره تنفس چې یو اتونومیک یا په اصطلاح باندې اوتومات پروسه ده چې د دماغونه ته پروتي ودی خو ته تنفس کې زړه دي ضربان کوي ته ودی دغه برخه نه هیکي بیر اخره دومره تحصیل لاندې راولي چې ناروغ کې دې شي دغه اپوی د خستی د پینتازوسین سوزیګان ځان ته وهلي او یو ځکه مړ پروتي بلورس افسردګي خپګان او بل اخره سیکوز زلوانتو
ایا په هدلاست
دا زادي رادیو درن اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامي کې صدا شه د چې د محمود کړه د هغه د ونزدې انډیوالان ورزي خو محمود ته ډیر درد ورغلی وی او هغوی د لستونی ماران بولی نه واجدا چې هغوی دوه مخ یو نازوانه بولی بلکې په قهر ورته وای چې زموږ او ستاسو انډیوالي پر هم دې ځای پات ورسیده نور به مینه غم او نه خادي ترازی دا چې محمود ته ولی درد ورغلی دی او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
زلیمه محمود خو خپل موسیقي اوري راځه چې زه او ته خپل نشه وکړو
یار نذیر جانه خپل خبره دې وکړه زه هم خمار خمار یم همدا اوس مې په زړه کې راوګرځېده چې راځه نشه به شروع کړو خو تا وار دې مخه که ته ودرېږه زه به دا زروره قونی چا راوباسم
اوهو سلیمه دا څنګه تک سپین چرس دي
یار محمود جان ته هم ډېر ساده سړی تو خدای تا کو بخت سپین چرس لیدلی دی
نو تاسو خو په خوا چرس وهل دا بیا څه شی دی
دا د نشو پاچا دا پاچا
سم خبره وکه بابا په نشو کې بیا چا پاچا راویس
دا پوډر دی پوډر چې ځینې خلک ورته هیروئین وایي.
تاسو لیونیان شوی چې پوډر څه کوئ؟
ولې پوډر په چا څه کوي؟
ولې تاسو هره ورځ پوډریان نه وینئ چې د سړکونو په غاړه اوسیږي او یا په مردارو لښتیو کې پراته وي؟
هغه پوډر جلا دی او دا جلا. دا پوډر چې سل کاله اوس کوي والا که خپل غزم در باندې خبره شي نور خلق ولال ته بریک ده. دا د پاچایانو نشه ده پاچایان.
نو چې دا د پاچایانو نشه ده تاسو ولې ځانونه جمهوري ریاست ته نه کاندیدوئ؟
پاچایي څه کوو بابا، موږ به تخت د پاچایان یو.
سلیمه دا سروره خو را دیخوا که چې خدای خمار خمار یم. د مامو جان په نصیب کې به خدای دا نعمتونه نه وي لیکلي.
دا دی درواخله.
تازه خو داسې خوشحاله یاست لکه پاچایي چې مو ګټلی وي.
دا دغسې خوشحاله نشه ده چې ټولې دنیا غمونه پرې پر اوږو بار وي، خو چې یو دودو وهي اوږې به دې سپکې شي. بس نورې څه کوې لکه په هوا کې چې والوتې.
داسې نه وي چې تاسې آسمانونو ته ختلي یاست او زه مو په ځمکه یوازې پرېښی یم.
بس تا خوښه ده نو ته دغه ملنډې راباندې وه، خو کله خوند دی خبر شي بیا به یې هره ورځ غواړې.
یاره زه ځنې تېر یم، تاسې ته دې دا پاچایي او په آسمانو کې ګرځېدل مبارک وي.
محمود جانه راشه چې یو کار وکړو.
څنګه کار؟
بس یوازې دا نن پوډر راسره وهه، په دې یو ورځ خو هلاکه پوډر شي. موږ نه وایو چې ته تل موږ سره پوډر ووهه، یوازې غواړو چې تا ته زموږ دروغ او رښتیا در معلوم شي. بس
مامو جانه سلیم ځامه خبر کوي په دا یو ځل څه کولو دي ولاکه هېڅ بلا وهي. راشه خوندې وګوره.
سمه ده، نن به یې ځام در سره ووهم او به ګورو چې تاسې څنګه الوزئ. وای مرشوم وای
وسړیا څه در پېښه ده؟ ناروغه یې؟
او ناروغه یم. وای مرشوم وای وای وای
څه تکلیف لرې؟
ټول ځان مې درد کوي، تبه مې ده، ناس ناسته لرم او له سترګو مې اوښکې بهېږي. وای
نو ته خو روغ او جوړ دی، دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې؟
پرون زما انډیوالانو پوډر راباندې وڅکل، نن سهار یو چا راته وویل چې پوډر سړی په یو ځل څکولو هم محتاط کوي.
لورې لورې ته ورشه چې په دروازه کې څوک دي. سمه ده مورې، دا دې ورځم. ته خو ماشوم نه یې، نو ته ولې پوډر څکول؟
بس غلطي رانه وشوه، تر څو چې ژوندی یم بیا به د پوډرو نوم هم وانخلم. ډیره مرداره نشه ده، ما فکر نه کاو چې څوک به په یو ځل هم پیاخته کیږي.
راشه چې ډاکټر ته دې بوزم، داسې نه وي چې تکلیف دې نورم ډیر شي.
سمه ده، درځه چې ډاکټر ته لاړ شو.
نورې لورې په دروازه کې څوک وو؟ ته بابا ته پرون انډیوالان دي.
ورشه لورې ورته ووایه چې راشي.
سمه ده بابا، دا دې ورځم. ته خپله په دار دخته یې، دا غم لړلې پوډریان بیا را غوړې.
ته لاړه شه، ما او دوی سره پرېږده.
ښه سمه ده، دا دی زما.
السلام علیکم محمود جان.
و علیکم سلام
محمود جان، خدای دې خیر کی. صدر پیخه ده، ناروغه؟
تاسو نه پوهیږئ چې څه را پیخه ده. ډیر دوه مخی خلک یاست، هیڅ شرم آیا نه لرئ؟
ولې خدای دې خیر کی، موږ څه ګناه کړی ده چې راته داسې پکارې؟
تاسو ښه پوهېدلاست چې دا پوډر دي او په یو ځل څکولو سره سړی محتاط کوي، خو ما ته مو دروغ وویل. ستاسو څه خیال و چې ما به د ځان ملګری کړی؟ خو ګورئ، زه به هېڅکله تاسو سره دا مرداره نشه ونه کړم.
محمود جانه بېځایه مه فکرېږه، بل شی به ناروغه کړی.
و رښتیا وایې، ولې به موږ تهمت کوې؟
بس بس نورې خبرې مه کوئ، زه په هر څه پوه شوم. نور زمونږ او ستاسې انډیوالي په همدې ځای ختمه شوه. تاسې انډیوالان نه یاست، سم شیطانان یاست شیطانان. نور زمونږ او ستاسې مړی او ژوندی بند دی، زه ورک شئ د مخې مې ورکېږئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.